السلام علیکم د ماسپخین 2 بجې دی زه رضوان مرادم او تاسو د ازادي رادیو یو بل یو ساته پښتو خبرونه اوري دا خبرونه د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په خبرې چې د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې د 2015 میلادي کال په لومړی شپږو میاشتو کې په افغانستان کې بشري حقوقونه په پراخه اندازه نقص شوې دي په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یا یونما په افغانستان کې د انتخاباتو د نظام د اصلاحاتو د کمیسون د جوړېدو هرکلی وکړ د اختر په مناسبت هم رپورټونه او مطالب اوریدل شي خو په سر کې نوریاس نوری اثر په سټوډیو کې د افغانستان او نړۍ د سات له مهمو خبرونو سره
په سر کې پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته ملګرو ملتونو د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د جوړېدو هرکلی وکړ پاکستان هند په لانجمن کشمیر کې له اوربند څخه په سرغړونو تورن کړ دمشق ته نږدې د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو د سوریه د هوایي ځواکونو په بمبارۍ کې 12 ملکیان وژل شوي دي ملګرو ملتونو د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د جوړېدو هرکلی وکړ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي نیکولاس هایسن په یو بیان کې چې یوناما نن خبر کړی دغه کمیسیون جوړېدل یو مهم ګام بلل یا ویلي دي چې موږ د باوري هر اړخیزو او شفافو انتخاباتي اصلاحاتو پروسې د سرګې په لارې یو یوناما له افغان چارواکو غوښتي دي چې د راتلونکو ولسي جرګې او نورو انتخاباتو د زماني جدول لپاره لازمي پریکړې وکړي د ملګرو ملتونو د مطبوعاتي دفتر مشر دومینیک میدلی ازادي راډیو ته وویل انتخاباتي اصلاحات پر ډیموکراتیک پروسې د افغانانو د باور د اعادې لپاره مهمه ده چې دا به د سیاسي ثبات د ټینګېدو سبب شي یوناما دغه راز د کمیسیون لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال تادامي چې یا ما تو خپل استازي ټاکلی دی د ملګرو ملتونو استازي به د رایې ورکولو صلاحیت نه لري او د نړیوالو اصولو په اساس به د کمیسیون د سرلاو تخنیکي مشورې ورکوي دیو بل خبر لمخ د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د کمیسون د غړو د بدلون په اړه کې د افغانستان له قوانینو سره سم هر ډول اقدام کیږي دا کمیسون ورسره ستونزه نه لري د افغانستان د انتخاباتو د کمیسون چارواکي دا څرګندونه ورسره لدی کوي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په نوم د نوي ټاکل شوی کمیسون مرستیال صدیق الله توحیدی وویل د انتخاباتو د کمیسون د غړو د لری کولو لپاره قانوني لارې موجود دي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي نور محمد نور د خاغلی توحیدی څرګندونه ته په اشاره له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
تاکید همي است که هر ګام
د اصلاحاتو لپاره هر اقدام باید د هیواد له قوانینو سره برابر وي د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون غړي د شپږو کلونو لپاره ټاکل شوی او قانون دوی ته اجازه ورکوي چې د خپل مودې تر پای ته رسیدو پورې په دندو کې پاتې شي د افغانستان دفاع وزارت وایي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د دولت له چوکاټه بهر ملیشه ځواک جوړ کړي د حکومت له چوکاټه بهر د ملیشو د جوړولو په اړه وروسته لدی اندېښنې زیاتې شوې چې د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د بلخ والي عطا محمد نور او د اجرایي رئیس مرستیال محمد محقق په ځینو سیمو کې د طالبانو پر ضد د ګډې مبارزې لپاره چمتووالی وښوده د دفاع وزارت د ویان مرستیال جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل هر افغان هر چیرې چې وي باید د خپل کور او سیمې دفاع وکړي او د هیواد دښمنانو ته ځای ورنه کړي خو د نوموړي په وینا دا په دې معنی نه ده چې وسلهوالې ډلې جوړې کړي او یا یوه بله اردو رامنځته کړي تر دې مخکې د افغانستان ولسي جرګې هم ویلي وو چې د افغان ځواکونو له چوکاټه بهر په وسلو د خلکو سنبالول او ملیشې جوړول د نه منلو دي او افغانان به هیڅکله دغه کار اجازه ورنه کړي د امریکا متحده ایالاتونو درې افغانان امریکا ته د هیروینو د قاچاق په هڅه تورن کړی دي په دوی کې دوی په تایلند کې نیول شوی دي پر نیول شو کسانو تور دی چې د امریکا متحده ایالاتونو ته اې د 2 کیلو هیروینو د قاچاق کولو پلان جوړ کړی وو د امریکا له مخدره موادو سره د مبارزې ادارې په یوه خبر پانه کې ویلي په درې تورنو کې د لاجورد او عالم شاه په نوم دوه کسان په تایلند کې نیول شوی او له هغه ځای نیویارک ته وړل شوی دي د حبیب الله په نوم دریم تورن لا هم نه دی نیول شوی په ژوند خبري اژانس د امریکا متحده د ایالاتونو د امریکا د مخدره موادو ضد ادارې د ځانګړو عملیاتو د مشر مارک هاملت له خولې ویلي چې د تحقیقاتو یو ور بیا جوته کړه چې افغانستان په نړۍ کې د هیروینو د قاچاق سرچینه ده پاکستان هند په لانجمن کشمیر کې له اوربند څخه په سرغړونو تورن کړ له څو ورځو راهیسې په سیمه کې د ایستل شوي کرښې په اوږدو کې د دواړو هیوادونو سرحدي ځواکونه پر یو بل ډزې کوي چې په نتیجه کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل چې هندي ځواکونو د شنبې په ورځ د بیل شوي کرښې پر پونچ سیمه د سپکو او درنو وسلو ډزې کړې دي په بیان کې د تلفاتو په اړه څه نه دي ویل شوي هند ټینګار کوي چې نښتې لومړی پاکستان پیل کړې دي د جولای په 14مه د سیالکوټ ښار ختیځ لوري ته نږدې د پاکستان پاکستان پر کلیو د توپونو د لګیدو په پیښه کې څلور ملکانو وژل شول. اسلام آباد دغه پیښه ملامتي پر هندي ځواکونو اچولې ده. هند بیا پاکستان تورنوي چې د جولای په 15 پر یوې هندي پوستې برید کړی او د توپونو ګولې پر یوه کلي لګیدلې چې په نتیجه کې یوه ښځه وژل شوې او څلور تنه ټپیان دي. هند او پاکستان له 1947 کال راهیسې د کشمیر پر سر دوه ځلې جګړې کړې دي. دمشق ته نږدې د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو د سوریې د هوایي ځواکونو په بمبارۍ کې 12 ملکان وژل شوي دي. د سوریې د بشري حقونو ډلې ویلي چې دغه حملې پرون د غوطې په سیمه کې شوي دي. دغه ډله چې دفتر یې په بریتانیا کې ده ویلي چې په وژل شوو کې درې ښځې او دوه ماشومان دي او په پیښه کې په لسګونو نور کسان ټپیان شوي دي. په 2011 کال د سوریې د کورنۍ جګړې له پیل راهیسې په دې هیواد کې له 200,000 زیات کسان وژل شوي دي. خبرونه آزادۍ رډیو اوري. نن په غزه کې څلور چاودنې وشوې. د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې دغو بم چاودنو په غزه کې د حماس د واکمنانو په ګډون د اسلامي ډلې د غړو موټر په نښه کړي وو. دغه چاودنې چې د ښار په مختلفو سیمو کې وشوې 15 موټر یې ویجال کړي خو سمدستي د تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی. پولیسو تر اوسه د دغو پیښو په اړه څه نه دی ویلي. د فرانس پرس خبري اژانس د یو امنیتي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی څرګند کړی ویلي چې درې موټر د حماس د غړو او دوه هم د اسلامي جهاد پر غړو پورې تړلي وو. تر اوسه د دغو چاودنو مسؤلیت چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. په غزه کې چې د حماس تر کنټرول لاندې ده په دې وروستیو کې د کورنیو شخړو د زیاتېدو نښې لیدل کېږي. د سیدنی پولیس وایي د دې ښار په مرکزي برخه کې د اسلام ضد ډلو سره د اخو ډب په ترڅ کې 15 تنه نیولې دي. پرون د اسلام ضد دوه ډلو لخوا شاوخوا سلو پلویانو یو لارون کړی وو او د ملي بیرغونو د خورولو تر څنګ د اسلام او مهاجرت ضد شعارونه ورکول. دوی سره شاوخوا 2500 مظاهره کوونکي چې د تبعیض او اسلامي ویرې ضد شعارونه یې لیږدول ونښتل. د دواړو رقیبو ډلو د تیتو پاره کولو لپاره په سلګونو پولیس او بلوا ضد ډلې ځای په ځای شوې وې. د استرالیا د پلازمېنې کانبیرا په ګډون په یو شمېر نورو ښارونو کې هم پرون د رقیبو ډلو ترمنځ مظاهرې وشوې. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون وایي د 2015 میلادي کال په لومړۍ او شپږمې میاشتو کې په افغانستان کې له بشري حقوقو پراخې سرغړونې شوې دي.
د ټوپک او د ټوپک عنصر دا د بشري حقوقو د احقاق لپاره د ښه ماحول نه جوړوي.
د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یا یوناما وایي په افغانستان کې د انتخاباتو د نظام د اصلاحاتو د کمیسون د جوړېدو هرکلی کوي. سکال په افغانستان کې د غنمو په شمول د هندوانو او نورو کرنیزو محصولاتو په محصول کې کافی پراخوالی راغلی دی. په دې اړه یو مفصل رپورټ اوري. د اختر په مناسبت اختریس رپورټونه او سندرې هم په همدې خپرونه کې اوریدلی شي. او د خپرونې په دوهمه برخه کې بیا د ازادي راډیو د روغتیا پروګرام نیمه نړۍ اوري. تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ری په بخنه سره د خبرونه په دوهمه برخه کې روغتیا د ژوند شتمنی ورس پروګرام خبريږي. دا هم د خبرونه لومړی ریپورت. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې د 2015 میلادي کال په لومړی شپږو میاشتو کې په دې هیواد کې لا بشري حقوقو پراخه سرغړونه شوې ده. د دې کمیسون وایي رفیع الله بیدار له ازادي رادیو سره په مرکه کې ویل چې په ځینو ولایتونو کې د مخالفانو پر ضد د وسلوالو ډلو جوړول د بشر د حقوقو د نقص چاپریال رامنځته کوي. نوموړي په جګړو کې د ملکانو مرګ ژوبله د ښځو او ماشومانو د حقونو تر پښو لاندې کول فساد او د قانون نه مراعتول په دې موده کې د بشري حقونو د نقص له عمده مواردو څخه وبلل. قسیم سولامل په دې اړه رپورټ برابر کړی دی.
د بشر د حقونو خپلواک کمیسون وایي چې د روان میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې افغانستان د بشري حقونو د نقص له پلوه د زیاتو پیښو شاهد و. د دغه کمیسون ویاند رفیع الله بیدار ازادي راډیو ته وویل سږکال نه یوازې دا چې د بشري حقونو وضعیت ښه سوی نه دی، بلکې د پخوا په نسبت په دې برخه کې ستونزې لا ډېرې سوي دي. د ښاغلي بیدار په خبره په وروستیو کې ځینې نور فاکټورونه هم رامنځته سوي چې د بشري حقونو د نقص لپاره ناسم چاپیریال رامنځته کوي.
بشری حقوقو د وضعیت په لحاظ باندې یو څو نور نوي فاکتورونه چې هغه په حال جوړي، یعنی د ټوپک او د ټوپک عنصر تقویت په انداز کې چې په ځینو ولایتونو کې اوس هم طلات او ځکیږي یا خلک مثلا کېږي په دې نامه باندې چې دولت مخالفینو سره مبارزه کوي، دا د بشري حقونو د احقاق لپاره ډېر ښه ماحول نه جوړوي.
نوموړي زیاته کړې چې لا هم په افغانستان کې له قانون څخه د تېښتې ستونزه په خپل حال پاتې ده او د قانون ماتونکي هغو سیمو او زورواکو ډلو ته پناه وروړي چې هلته د دولت حاکمیت کم رنګوي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت هم په خپل وروستي راپور کې په 2014 میلادي کال کې د بشري حقونو وضعیت د اندېښنې وړ بللی و. په راپور کې د وسلوالو مخالفینو لخوا پر ملکي وګړو حمله او د دولتي کسانو وژنه، له زندانیانو سره ناوړه چلند، ټولنیز تبعیض او د ښځو او نجونو په وړاندې تاوتریخوالی په دغه کال کې د عمده ستونزو په توګه یاد شوي وو. په راپور کې دغه راز راغلی و چې په ځای پر ځای شویو ماینونو، انتحاري او موټر بم حملو کې د ملکي وګړو او افغان ځواکونو وژنه په دغه کال کې له جدي ستونزو څخه وه. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې په تیر میلادي کال کې په افغانستان کې شاوخوا 15,000 ملکي وګړي وژل شوي او ټپیان شوي وو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې د زیاتره تلفاتو مسؤلیت وسلوالو مخالفینو ته راجع شوی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې په انتحاري حملو کې د وسلوالو مخالفینو لخوا له ماشومانو څخه کار اخیستنه د تیر کال بله جدي ستونزه بلل شوې وه. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار وایي چې د سرش میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې هم دا ستونزې وې او د تیر په پرتله زیاتې سوي هم دي. د زیاتوي چې لا هم ښځې او ماشومان په افغانستان کې د جګړو لومړني قربانیان دي او د مخالفینو ترڅنګ ملیشه ځواکونه او سیمه ایز پولیس هم په خپلو لیکو کې ماشومان استخداموي او له هغوی څخه کار اخلي. نوموړی په افغانستان کې د 2015 میلادي کال په تیرو څو میاشتو کې د بشري حقونو پر وړاندې شته ځینو ستونزو ته داسې اشاره وکړه.
په دې لحاظ باندې چې د خلکو د ژوند مسؤلیت او شخصي امنیت ته ګواښ په ډېره پیمانه موجود دی. اوس هم ډېری کسان د جنګ او د نورو وجوهاتو د وجې نه په بېځایتوب کې او په کډوالۍ کې په داخل د مملکت کې ژوند کوي. د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي مسایل اوس هم ډېر جګر کم جوړوي او په شدید حالاتو کې پېښېږي، او د مصالحانو عاملانو نیول او قانون ته سپارل د امنیت د نشتون د وجې نه دغه مصالحان آزاد ګرځي ډېری.
ښاغلی بیدار سره لدی چې د ملکیانو د خوندیتوب او د بشري حقونو د مراعاتولو لپاره د ملي وحدت حکومت ځینې اقدامات وسایل، خو انتقاد وکړ چې په حکومت کې د ځینو مشکلاتو له وجې د برخې ته زیاته پاملرنه نه کېږي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د 2015 روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په دې هیواد کې له بشري حقونو څخه پراخه سرغړونه شوې ده.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یا یوناما په افغانستان کې د انتخاباتو د نظام د اصلاحاتو کمیسیون د جوړېدو هرکلی وکړ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي نیکولاس هیسم نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د یوناما یو استازي به د دې کمیسیون د کار د زیات مؤثریت لپاره مشورې ورکوي. ولسمشر محمد اشرف غنی وړ مورز د ټاکنو د اصلاحاتو د کمیسیون غړی وټاکل. په دې اړه جزئیات د فرشتي جلال زی پر ریپورت کې اورو.
په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هیسوم ویلي چې د دې کمیسیون اعلان په افغانستان کې د شفافو معتبرو او هر اړخیزو انتخاباتي اصلاحاتو لپاره یو اساسي ګام دی. نیکولاس هیسوم ویلي چې په افغانستان کې انتخاباتي اصلاحات په د ټاکنو پر ډیموکراتیکه پروسه د خلکو باور زیات کړي او په دې هیواد کې د سیاسي ثبات ټینګښت ته زمينه برابرولای شي. په کابل کې د یوناما ویاند دومونیک میدلین د ازادي رادیو ته په دې اړه وویل:
یوناما ویلکمز دی اسټابلیشمنت اف دی کمیشن، اټس بین ان امپورټنت سټپ.
یوناما د دې کمیسیون د جوړېدو هرکلی کوي. دا یو ډېر مهم ګام دی. یوناما پر افغان چارواکو غږ کوي چې د روانو پارلماني انتخاباتو او نورو ټاکنو د نیټو څرګندولو لپاره ضروري پریکړې وکړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت مشر خپل مرستیال تماچی امامتو د افغانستان د انتخاباتو د اصلاحاتو کمیسیون ته د څارونکو په توګه معرفي کړی دی. ملګری ملتونه وایي چې د دوی استازي به د چارو په شته تنظیم کې له افغانانو سره همکاري کوي. دومونیک میدلی په دې اړه وایي: ملګری ملتونه به د دې کمیسیون داسې غړی نه وي چې د رای ورکولو حق ولري. د ملګرو ملتونو استازي به مشورې ورکوي او په تخنیکي چارو کې به نظر ورکوي. د افغانستان ولسمشر تیرونه د انتخاباتو د اصلاحاتو د کمیسون غړي وټاکل، خو حکومت وایي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه لا نه ده تاکل شوی. د حکومت د اجرایه رئیس ویاند پرون ازادي راډیو ته وویل چې په انتخاباتي نظام کې تر اصلاحاتو وروسته به د ولسی جرګې د ټاکنو نیټه وټاکل سي. د اجرایه رئیس ویاند وویل چې د اصلاحاتو کمیسون به د اختر تر رخصتو وروسته خپل کار پیل کړي او د ټاکنو په نظام کې تر اصلاحاتو وروسته به د ولسی جرګې د ټاکنو نیټه اعلان سي. د افغانستان د اوسنۍ ولسی جرګې د غړو د کار موده د سرطان په لومړی پای ته رسیږي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
د افغانستان د کرهنې د چارو وزارت او محلي چارواکي وایي چې سکال د غنمو په شمول هندوانو او نورو تازه میوو او دانو په محصولاتو کې زیاتوالی راغلی دی. دا موضوع اسمت ساروان په یو تفصیلي رپورټ کې راخیستې ده.
په داسې حال کې چې د افغانستان د کرنې وزارت وایي چې د هیواد په تقریبا ټولو ولایتونو کې سږ کال حاصلات تر تیرو کلونو زیات دي، د امریکا د نړیوالې پراختیا اداره وایي چې د افغانستان د غنمو تولید لږ شوی دی. USID یا د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې پرون شنبه په یو راپور کې چې په خپل وی پاڼه کې خبر کړی ویلي چې د تیر کال په پرتله سږ کال په افغانستان کې د غنمو حاصل په سلو کې 15 شوی دی. دا اداره وایي چې په تیرو 15 کلونو کې په افغانستان کې د غنمو د حاصل متوسط 4 میلیونه او شپږ ویشت زره ټنه وو. د امریکا د نړیوالې پراختیا د ادارې له شمیرنو سره سم په افغانستان کې 4,015,500 هکتار مځکه باندې غنم کرل کیږي، خو تیر کال یوازې په 10,000 هکتار مځکه غنم کرل شوی وو. د دې ادارې په وینا زیات غنم په شمالي ولایتونو کې کرل کیږي. غنم د افغانستان تر ټولو مهم کرنیز محصول دی. په وروستیو ورځو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د کرنیزو محصولاتو د زیاتېدو خبرونه خپره شوې دي. تیرونی د فرا کاروانګرو او چارواکو ول چې په دغه ولایت کې د هندوانو حاصل د تیرو کلونو په پرتله څو برابر زیات شوی دی. د فرا د کرنیا او مالداری رئیس انجینیر عبدالمنان متین په دې اړه وویل:
که په فرا ولایت کې حدودا 19,000 هکتار مځکه هندواني کرل سي و چې دا یو غټ اندازه ده، او تقریبا زموږ مجموعي حاصلات د دې هندوانو حدودا 3,40,000 ټنو ته رسېږي، یعنې تقریبا بالاتره تر 3,40,000 ټنو موږ شش کال تنها صادرات د هندوانو درلودل او نورو ولایتونو.
شاغلی متین دا هم ویل چې لدې درکه د فرا کاروانګرو تر 3,000,000 افغانیو زیاته ګټه کړې ده. د بلخ ولایت د کرنې او مالداری ریاست بیا وایي چې سږ کال په دغه ولایت کې د انګورو او بادامو حاصل د تیرو کلونو په پرتله په سلو کې 40 زیات شوی دی. د دې ولایت د کرنې رئیس شمس کاتب آزادی رادیو ته وویل چې پر وخت ورشتونو د انګورو او بادامو ترڅنګ د غنمو او نورو میوو حاصلات هم زیات کړي دي. هغه وویل چې په بلخ ولایت کې په 15,000 هکتار مځکه د انګورو نوي باغونه هم کښېنول شوي دي. د سمنګان ولایت بیا د پستې حاصلات زیات شوي دي. د دغه ولایت د کرنې او مالداری ریاست وایي د پستې په حاصلاتو کې د تیر کال په پرتله 30% زیاتوالی راغلی دی. د سمنګان ولایت د کرنې رئیس محمد اسلام دانا آزادی رادیو تول تمکیشه چې سش کال د پستو له باغونو څخه 300 ټنه پسته ترلاسه شي. شغلی دانا وویل چې دا مهال په دغه ولایت کې پر 3,000 هکتار مځکه کې د پستې باغونه کښېنول شوي چې ورسره سم د پستو په حاصلاتو کې هم زیاتوالی راغلی او د کروانګرو اقتصاد به هم ورسره وده وکړي. د یو ایس آی ډی د معلوماتو پر اساس سږ کال په افغانستان کې سره له دې چې د غنمو تولید تر متوسطې اندازې زیات دی، خو تر تیر کال لږ دی. د دې ادارې په وینا سږ کال د تیر کال په پرتله د غنمو حاصل 15,000 ټنه لږ دی، چې په سلو کې 15 کموالی شي.
تاسو ازادي راډیو اورې وړاندې په خبرونه کې په کندوز ولایت کې د اختر په اړه رپورت اورو.
خون کے دے دے خارے تسا تم کے دے دے خارے تسا تم کے دے دے خارے سلام دے پہر کے دے مقام دے ستا میرا نتا سلام دے پہر کے دے مقام دے تگٹن کے دے خارے تساتن کے دے خارے نہ دے خوب نہ دے آرام دے بوتن باندے درتگوری دے ملگری تپنی مشپو کے وخیے درتگوری دے ملگری دس بگ میں پتا مینا ران ستوری دے ملگری خدای وطن ساتھوں کے دے دے خارے ساتھوں کے دے دے خارے لگو ہن دے اخیستے تنس پہ چلے انتقام دے تگتوں کے دے دے خارے ساتھوں کے دے دے خارے نہ دے خوب نہ دے آرام دے سہر دے کما خام دے سہر دے کما خام دے سامان تا سلام دے تو ہر جڑے کے دے مقام دے تو گتوں کے دے دے خاورے تو ساتوں کے دے دے خاورے نہ دے خوب نہ دے آرام دے
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو او رای ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په واضح ډول اوریدل شي. د غرس په منځنۍ صفه 1206 نیوي بیا په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن پکتیا ولایت ته سفر کړی دی او دغل ته رسیدلی دی. موږ هڅه کوو چې په پکتیا کې د ازادي راډیو له خبریال سره مو تماس ټینګ شي او پکتیا ته د ولسمشر د سفر له جزئیاتو تاسې خبر کړو. د خپرونې په دوهمه برخه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ اونیس پروګرام اوري او دغه راز په عراق کې د وروستي تاوتریخوالي په اړه چې لسګونه کسان پکې وژل شوي دي هم درته رپورټ لرو. د خپرونې په جریان کې د اختر په مناسبت پیغامونه او دغراس مطالب او رپورټونه اهم اوریدل شي. یو ځل بیا یادونه کوو، افغان ولسمشر اشرف غنی نن پکتیا ولایت ته سفر کړی دی او موږ هڅه کوو چې په پکتیا کې د ازادي راډیو له خبریال سره په تماس کې شو او پکتیا ته د ولسمشر غنی د سفر له جزئیاتو مو خبر کړو. همدا شیبه د ازادي راډیو خبریال داود تپان را سره د ټلیفون په لیکه کې دی. تپان صاحب غږ مې اوري؟ من هڅه کوم چې د ازادي راډیو له خبريال داود تپان سره مو اډی کټینګ شي. تپان صاحب ما غوړی
بلې هم سب غږ مې درځګ ما ورم.
تپان صاحب مراد خبرې کوم دا وای چې د ولسمشر سفر په پکتیا ته مهرباني.
مننه مراد، من افغان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی له یو لوړ پوړي هیئت سره چې د دې کابینې ځینې وزیران هم شامل وو پکتیا تندر کلی اردو کمانډانی ته راغلی وو. دلته د وروستیو عملیاتو په اړه چې په څمکنیو جانیخیلو په سیمه کې جنګونه وو، د جنګ په اړه او ځینې امنیتي ارګانونو ترمنځ د همغږۍ او د تجهیزاتو په اړه د ځواکونو سره ځانګړې لیدنه درلوده. په دې لیدنه کې دوی یوازې خپل اداري پرسنل ورسره برخه اخیستې وه. ولله معلوماتو نه چې موږ ترلاسه کړل، ولسمشر ځواکونو ته د لا ډاډ خبرې وکړې، د لا تجهیزاتو خبرې ورته کړې وې او دا یې ویلي وو په دې خپل سفر کې دا مطرح کړه چې موږ به په راتلونکي کې د ټولو ځواکونو لپاره د تجهیزاتو د امکاناتو د برابرولو لپاره په کار لګیا یو او د دوی نه مننه تر څنګ دا خبره هم کړې وه چې په ډېر نږدې راتلونکي کې به د دوی د لیواګانو د تجهیز او د دوی د کلی اردو د تجهیز او د نورو تجهیزاتو په اړه هم کار کوي. تر څنګ یې د یو شمېر مدني فعالانو، قومي مشرانو او دیوالي په ګډون بیا یوه ځانګړې وروستۍ ناسته درلوده چې په دې ناسته کې د ولایتي شورا د استازو په ګډون قومي مشرانو برخه اخیستې وه. قومي مشرانو د پکتیا د ټولګټو پروژو په اړه خبرې وکړې، د پکتیا د ستونزو په اړه یې خبرې وکړې او د انتخاباتو پر مهال د ولسمشر کړو ژمنو ته اشاره وکړه. ولې ولسمشر نه یوه ځانګړې غوښتنه دا وکړه چې پکتیا مشرانو وویل چې دوی بدل ته میلمه پالنه وکړي، ولې وخت یې وغوښته چې په ولسمشرۍ دفتر کې دوی د خپلو حقونو د غوښتنې لپاره هغلته ځي او هلته به خبره کوي. دلته نه شي کولی چې دوی دا خبره وکړي. د پکتیا والي د تېرې یوه نیمه میاشت چې دی راغلی ده، تقریبا یوه نیمه میاشت کې دوی څومره کارونه کړي هغه رپورټ وړاندې کړ. ولې ولسمشر یوه ژمنه وکړه چې دوی د سولې په اړه ډېر جدي کار شروع کړی او دا خبره یې وکړه چې په تېرو لسو کلونو کې دا لومړنی اختر ده چې په ټول افغانستان کې کومه لویه پیښه نه لري او په دې خوشي څرګنده کړه. او دا یې وویل چې په سولې پروسه کې دوی ډېر جدي کار کوي او نړیوال په دې قانې کوي څنګه کولی شي افغانستان ته سوله راولي. د سولې تر څنګ د کسرې بودیجې خبره مطرح کړه چې دی داسې یو ریاست ته راغلی، داسې په داسې وخت کې راغلی چې هلته ډېر زیات کسرې بودیجه وو او نه شوی کولی چې هغه پروژې چې پاتې دي هغه تطبیق کړي. ولې ژمنه یې وکړه د روانو کلونو په جریان کې دوی د دې ستونزو ټولو سره چې مخ د دې نه خلاصېږي او نوي زیربنایي پروژې په پام کې لري او د پکتیاوالو هغه غوښتنې لکه د سړک ترانزیت دا ځینې نورې دي دا ټولې به په پام کې نیول کېږي. بلې انصر
ډېره زیاته مننه، خدای ته بخیر. ډېره زیاته مننه دوستانو، داود تپانو چې پکتیا ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر په اړه معلومات درکول. د نوموړي پینا ولسمشر محمد اشرف غنی نن پکتیا ولایت ته سفر وکړ، دغلته له مقاماتو او د پکتیا د خلکو له استازو سره کتنه وکړه. ولسمشر د نورو ژمنو او څرګندونو تر څنګ دا هم ویل چې د سولې په برخه کې کافي کارونه شوي دي او د تیرو لسو کلونو راهیسې دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې د سولې لپاره جدي ګامونه اخیستل کېږي. د پکتیا خلکو بیا ولسمشر اشرف غنی ته ویلي دي چې دوی د میلمه پالنې پر اساس له دوی څخه یا له ولسمشر څخه شکایت او له هغوی غوښتنې خپلې نه مطرح کوي او نه هم هغه وعدې وریادوي چې د کمپاین پر مهال یې کړی وي، بلکې د دوی یو استازی او یو ډله به کابل ته ځي او له ولسمشر سره به هلته خبرې کوي او د پکتیا د خلکو ستونزې او د ستونزو د حل پیشنهادونه به ورسره مطرح کوي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو زمونږ غږله ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په اف ام سل اشاره 15 صفه په کابل او لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدلی شي. د خبرونې نیمه تر رسیدلې 2:30 بجې شوې دي. له نوریاس نوري څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
افغان ولسمشر یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د سولې د پروسې د مخته وړلو لپاره جدي کار کوي. اشرف غنی دا څرګندونې نن پکتیا ولایت په سفر کې وکړې. اشرف غنی د پکتیا د تندرقل اردو له منصوبینو سره پر لیدنې سربیره د غرض د ولایت د مدني ټولنو او ځینو سیمه ییزو چارواکو سره د سیمې پر امنیت او ځینو نورو مسایلو خبرې وکړې. ملګرو ملتونو د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د جوړېدو هرکلی وکړ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي نیکولاس هایسم په یو خبره کړي بیان کې وویل چې د دغه کمیسیون جوړېدل یو مهم ګام دی او ویلي دي چې موږ د باوري هر اړخیزو او شفافو انتخاباتي اصلاحاتو پروسې ته سترګې په لاره یو. د افغانستان دفاع وزارت وایي هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د دولت له چوکاټه بهر ملیشه ځواک جوړ کړي. پاکستان هند په لانجمن کشمیر کې له اوربند څخه په سرغړونو تورن کړ. دمشق ته نږدې د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو د سوریه د هوایي ځواکونو په بمبارۍ کې 12 ملکان وژل شوي دي. نن په غزه کې څلور چاودنې وشوې. د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې دغه بم چاودنو په غزه کې د حماس د واکمنانو په ګډون د اسلامي ډلې د غړو موټر په نښه کړي وو. د سیدنی پولیس وایي د ښار په مرکزي برخه کې د اسلام ضد ډلو سره د اخو ډب په ترڅ کې د پینځو تنو د نیول کېدو خبره کوي.
وړاندې په خبرونه کې روغتیا د ژوند شتمنی ونیس پروګرام او ریخو. اوس په عراق کې روان تاوتریخوالی موضوع. سپینې ماڼۍ په عراق کې د جمعې د ماښام چاودنه په شدت وغندله. په دې چاودنه کې نږدې 160 تنه وشل شول چې زیاتره یې ماشومانو. د حملې لپاره عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نوم وسله وال ډلې پر غاړه اخیستې ده او وایي چې دا برید دوی ترسره کړی دی. فرشته جلال صاحب رپورټ لري.
د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان نت پرایس پرون ویلي چې د عراق په دایلي ولایت کې د جمعې د ماښام حمله وحشتناک جنایت دی. پرایس د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو ډله یا داعش پر ملکي عراقیانو د داسې عمدي وحشیانه حملو په خطر په شدت غندلې ده. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویاند نت پرایس پرون په اعلامیه کې ویلي وروستۍ حمله د عراق د خلکو پر ضد د داعش د تروریستي ډلې د جنایت یو بل دردونکی مثال دی. د عراق په دایلي ولایت کې د تیرې جمعې په ماښام په بمي چاودنه کې لږ تر لږه 160 تنه ووژل شول. عراقي چارواکو پرون ویل چې بغداد ته نږدې د خان بني سعد په ښارګوټي کې په چاودنه کې زیات شمېر کوچنیان وژل شوي دي. دا په عراق کې د اسلامي دولت د وسلوالو له ډیرو خونړیو حملو ګڼل کېږي چې په یوه مارکیټ کې چې خلک ته اختر لپاره په سودا بوخت وو وشوه. ویل کېږي چې تر چاودنې وروسته د ښار خلکو د کوچنیانو د بدنونو ټوټې د میوو او ترکاري په کارتنونو کې ټولې کړې. داعش د حملې مسؤلیت واخیست. د عراق امنیتي ځواکونو له پرون راهیسې د عراق په دایلي ولایت کې چې د خان بني سعد ښارګوټی پروت دی شدید امنیتي تدابیر نیولي. د اختر مراسم یې لغوه کړي او درې ورځې ملي ماتم یې اعلان کړی دی. د دایلي والي متنا التمیمي ویلي چې د مړو شمېر زیاتېدلی شي ځکه چې لږ تر لږه 130 تنه زخمیان شوي دي. ویل کېږي چې چاودنه دومره زوروره وه چې نږدې 50 دوکانونه یې ویجاړ کړي دي او تر سلو زیات موټر تخریب شوي دي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویاند ویلي د امریکا متحده ایالات به د دیالي د زړورو خلکو او د هغو ټولو عراقیانو په استایستوب چې د اسلامي دولت وسلوالو جزولي دي د عراق د حکومت او امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي څو دا تروریستي ډله له منځه ولاړه شي. پرایس ټینګار کړی چې واشنگټن د عراق له حکومت او خپلو نړیوالو متحدانو سره په ګډه د داعش د له منځه وړلو لپاره مبارزې ته متحد دی. د عراق صدر اعظم حیدر الابادی پرون خپل خلکو ته وویل چې تروریستي ډلې به په عراق کې ځای ونه لري او داسې جنایتونه د دې تروریستي ډلو د له منځه وړلو لپاره د عراقیانو تعهد لا ټینګوي.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم، زه نجیه سپای لخپل نور همکارانو سره یو ځای د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ستاسو هرکلی کوم. نن د خبرونه زنګړې شوې کانګو ناروغي ته چې ویل کېږي ډیره یو خطرناک ناروغي ده او د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت هم ویلي چې روان کال له پیله تر اوسه د دې ناروغي لس پیخي 200 ثبت شوي چې اته کسان ترې وژل شوي دي. روغتیایي متخصصین وایي چې د دغه ناروغي ویروس له حشرات او حیوانات او انسانانو ته انتقالیږي. ډاکټران وایي د ناروغي نښې د سر درد، لوړه تبه، د ملا درد، د هډوکو درد، د زړه بدوالی او د سترګو سوروالی همدارنګه د ستوني درد هم نښې دي. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره په استډیو کې د انتانی او ویروسي ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب عنایت سهیل را سره دی چې له هر سمخ کې ډاکټر صاحب ته خرغ لستوي
پنانه صاحب صاحب او زه هم خپل سلامونه استاس د رادیو له څپو څخه استاس او ورزونکو ته وړاندې کوم او خوشاله يم چې په دې خبرونه کې لخت سره يم
ډیره زیاته مننه دوستانو ډاکټر صاحب سهیل په د خبرونه په سر کې د کانګو ناروغي په اړه موږ ته معلومات راکړي
د تاسو په اجازه زه غواړم چې دا ناروغي په اړه چې اکثرا په افغانستان کې اوس پیښې زیات شوې دي او خلک په ویره کې اچولې دي او د امرښت وزل لکه څنګه چې تاسو ویل هغه پیښې چې څېړل شوې دي لاس پیښې تر اوسه د ناروغانو لیدل شوې دي چې اته پیښې دغه څخه فوتي پیښې وي او ناروغان وژل شوې دي او لمنځه تللې دي بدبختانه نو دا ناروغي د پخوا څخه پیژندل شوې ده او د دې ریښې تقریبا 900 سلوختم کال ترازی چې په هغه کال د اوکراین د سیمه د کریمیا په ټاپو کې د دې ناروغي نښې نه خانې ولیدل شوې او ورسره څخه په 1955 کال کې د کانګو د مملکت په نامه د سیمه د شپږ کې د دې په ناروغي لیدل شوې دي او د دې په لیدل شوې نو د دې خاطر د ناروغي چې په دې کې تبوي او په دې کې وینه د وجود څخه بهږي د دې د کریمین کانګو هیموراجیک فیور یا سی سی ایچ اف او یا په خلاص ډول په افغانستان کې د کانګو ناروغي وایي اصلا یو ویروسي ناروغي ده او دا ویروس شته د حیواناتو څخه د زنو وړ وړ جو په سبند شغه ته کنه وایي په دری کې او وړ وړ ژوندکي دغه په سبند انسان ته انتقال مومي او دا ویروس شته د حرارت مقابل کې مقاومت لري او د تقریبا شپږ پنځوس سانتیګریډ درجه کې د نیم ساعت لپاره د ژوندۍ پاتې کیږي اما د ډوډۍ په خولو او مثلا د غوښې په خولو او همدارنګ د شیدو د تودولو په واسطه باندې د لمنځه ځي او دا په ډېر اسانۍ باندې کولای شي چې د حیوانات څخه انسانانو ته انتقال مومي او پکې کله ناکله په نړۍ کې مختلف مملکتو کې لیدل شوې دي او اکثرا په آسیایي هیوادو کې چې افغانستان پای کې راځي پاکستان ایران او هندستان په دغه کې اکثرا ناروغۍ د همدې ډول لیدل شوې دي مګر په سحکل کال باندې د سی سی ایچ اف او یا د کانګو د ناروغي یا د کانګو د تبه دا کوم نخنه کنهشتي په افغانستان کې ناروغان کې ولیدل شوې او د کې هغه په همدوست انټونی روختون په بسر کې مریض موږ لرو چې هغه ترمن لاند او ان شاء الله په سورز کې به هغه ترمن څخه روغ رمټ رخصت شي
یو اوریدونکو په وخت لو چې دوی کومه پختنه لري السلام علیکم
ولې پرامات وړاندې کوم ډاکټر صاحب تاسو ته نو د ټول کارکونکو ته ډاکټر صاحب نن د ما د ستنه د چې تاسو مرز تداوی د ولایتونو په سطح باندې کیږي او کچېر د په دوه مریض باندې څوک مصاب شي تر څوره د کور کې ډاکټر ته ورسې کیدای شي
دا نو روغی لکه څنګه چې مامه خمو ویل په افغانستان کې وو سسپیکټ دي په جنل شوی نو د دې لپاره هغه کوم خاص اهتمامات چې باید په نظر کې ونیول شي لکه څنګه چې مامه ویل شو دای و ویروسي ناروغي ده او د دې لپاره خاص اهتمامات باید په نظر کې ونیول شي چې صرف په کابل کې د انټونی روغتون د لپاره خاص اهتمامات لري اپ ولایتونو کې د هرات ولایت کې انټونی روغتون د لپاره خاص اهتمامات لري مګر که چیرې په دې ناروغي باندې څوک خخته شي او د دې نه کې نه کولی شي ورس په ونه وغږی ګده په کې ولیدل شي نظر ته زر د عام روغتیا د وزارت د اړیکو د څنګه سره باید تماس ونیول شي او باید د ناروغي په اړه باید ورته ویل شي او دوی بیا خپل امکانات په کار واچوي او ځان به حتما هغه ځای ته چلته تداوی کیږي هلته انتقال وکي او د دې پرتو ځان شته په ولایت کې کوم خاص اهتمام زه فکر نه کوم تر اوسه پورې د عام روغتیا وزارت په دې باندې توانیدلې وي چې په ولایت کې د لپاره خاص ځینې مهیا کې مګر په دې اړه هڅې روان دي او په دې نږدې وختو کې به د ولایتونو په سطح باندې د لپاره اهتمامات نظر کې ونیول شي او بل دا خبر چې د څه وخت پورې مثلا کولای شي د ناروغي د څه سړی ژوندې پات شي او مثلا د مشکل زیات ورپک نه کی معمولا دا ناروغي چې ده دا د دیوڅ خطر درې ورځې پورې کله چې کنه د کنه چې هغه یو وړوکی موجود ده دغه په حساب باندې څو کوچ چل شي نو د انسان وجود ور داخلي او تر درې ورځې پورې د نخ نه خانه په وجود کې راځي کیږي نو کچره تب مثلا سر درد او د عضلات درد او همدارنګه د سترګو درد او د سترګو سوروالي د بدی او سفراغات او د سونی درد د ټول یو ځای ولیدل شي نو دا کس باید حتما روغتون ته مراجعه وکړي او هغه باید د دوی لپاره د وینې ټیسټ ورکړي او د وینې ټیسټ کې چیرې د میکروب تشخیص شونه ورسره خبر بیا هغه مسئول کسان تا راپور ورکی او آقای به انشالله غم اخری
از ستار اخونزاده خود سلامان تا تا و دکتر سفتی بودانه کن
علیکم سلام میره بنی او که
دا مریضی پا باره که ما و چی دا سرکم مریضی ده دی وقایه سرکم که دا خلق و کز دا ایوانات سر سرکال ده دی دا چرگان سر دا پسون سر د دې وقایع سره کوم کیږي او که څوک په دې مریضي اخته چې سره کوم پوهیږي د دې تشخیص چیرې کیږي دغه څه چې بیا انسان د بینه باسي
له تاسو ډیره مننه ډاکټر صاحب تاسو په دې اړه مفصل معلومات درکې مې پنې وکړي
د اخته صاحب د پښتنو په څو کې باید اوسه وایم چې لومړی زوړم دې په اړه یو څه معلومات ورکوم چې دوی د ذهن په کې روښانه شي دا ناروی کله چې تاسو چې نوې پیژندل شوی ناروی په افغانستان کې نو د دې باره کې معلومات هم کم دي او دا څو مرحله یو داسې چې هغه مرحله ده چې میکروب په داخل د وینې کې شته او تر اوسه نښې نښانې نه دي ورکړي او بله داسې مرحله ده چې تر اوسه خونریزي یعنی هغه کومه د وینې زیات یا هغه د وینې راوتل د وجود څخه چې دي هغه صورت نه دی نیولی او بله مرحله ده چې هغه بیا وینه بهیدنه پکې وي او چې هغه یوه ډېره لنډه مرحله ده نو په اول کې کله چې دغه ویروس د هغه حشرې په واسطه باندې چې کنه ورته وایي هغه وجود ته ور داخله شي نو تقریبا تریوا یا تر درې ورځې پورې پدې کې نه 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 لیدل کیږي بزین نارغون کې په اول ورځ او بزین نارغون کې په درېم ورځ او کېدې شته نه هم په لسم ورځ پورې دغه نه نه هم داس پټې پات شي او پدې حالت کې بیا ورسره د غوس خبرو ورو زین نه نه رومانسه کې مثلا ډېر سردرد شدید رومانسه کې او تبه رومانسه کې تبه شدید وي او لرزه ور سره رومانسه کې او همدارنګ د عضلاتو درد رومانسه کې چې لاس کې ډېر درد کوي او د شا عضلات شدید ډېر درد کوي د ستوني شخواله رومانسه کې یا او د سترګو درد او د روخنۍ څخویریږي یعنی ګروپ یا روخنۍ ته د ناروان نشي کېتلې د خپل سرګې پټوي او زړه بدوالی او همدارنګ د ستونی درد رامنځته کیږي چې او روسي څخه بیا مخ او همدارنګ ستونی په دې کې سروال رامنځته کیږي او د سروال ورور ډیریږي او تقریبا د درې څخه تر شپږ ورځې پورې د حالت ادامه پیدا که او فشار دم ناروان چیتی که چیر دست رو نکنه کانه پی که ولی دل شی نو داید بزار مانده شکمن شی او رفتون دم راجعه و که ایزا کشه دیواز خطه دره و رز پوره که داشت بیوینه که در میکروب ثابت شی
اجمل نگره هر ولایت نه السلام علیکم
سلام علیکم
و علیکم سلام میره بنی اوکی
سلام علیکم سلام اول خود اصف تداویم چی اغش میره من تبایدوی چی افکی ویاری چی داش میره د امیر او فیصل تماس نشي په دې نه چې په دې د شکر ها هغه شمیره کوم ته و او بل څه ده اوس دا تکلیف چې ده د دې د امشور بل څه ته دی وو چې په لته کې مکه هغه باندې څنګه تکلیف او کله دا باندې نور نه پدې چې دا د لکه اسالي طب او زړه بدواله دا ور سره به بوزي دغه ته شخاني ته دوی ته بستر شي او خدا بعد سریمون او دغه چورت دغه کی خدای خس دا څنګه ته کی په بل شی دی
د ضرور د پښتون فتوا کې باید سم چاغش مری چې هغه د عام روغتیا پر ارتباط لري اولا نظر په ولایت باندې فرق کوي او د هر ولایت د عام روغتیا ریاست خپل خاص شمیري لري او د ویش مری په حساب باندې نشه کولای مثلا د مشکل حل کی نو د نږدې کلینیک کوم چې د دولتي کلینیک ته مراجعه وکي او د شمیري د هر ولایت په سطح باندې د هر ولایت د عاجل روغتون په سطح باندې او د هر ولایت د معلومات په سطح باندې فرق لري نو یو د خاص شمیره دی ته نشه مثلا د شمیره ده او د تماسونیسیو کلینیک که روسیه چانگه تا دورشی دولتی تا او پختن زنی بی که انشال آقای با لست شمیرو پلاس که ور که زکش دایو پرگرام دا او غارش دا ناروغی لمنزویسی او بل پده ارتباط مانده چه دوی وای چه زربادواله مثلا چین وقت اسفراغات او اصالات او داغ رامنسکی او وقت بیا سیرون ورکوی او جوریگی باید یه خبر باید زوک ما چه داغ ناروغی چه کما دا باید غذای تسامات سره فرق وشي او هغه چې د میکروب په واسطه باندې کوم وخت میکروب هضمي سیستم ته ننوځي او دغه سره اسفراغات او دغه سره مثلا ځین وخت تبه او کله تبه نه وي دغه سره باید فرق وشي که چیرې په عادي سیروم باندې دوی ښه شي او اسفراغات مثلا ودرېږي او مخ یا مثلا ستونه دغه درد ونه کی او د ستونه عضلات شخ نه وي نو په دې حالت زه فکر نه کوم چې هغه به د کانګو ناروغي وي او یا سی سی ایچ اف وي هغه به یو عادي تسمم وي او غذایی تصمیم بویه او ده دکترانو مشوره باندیم انشاءال اغا حل شی او که چیره ده نخی نخانه چما ویلش ده پکی وری درشین نو دکتر سبانو پخپل دوی ریفر کی او دوی با اغا آجل او اغا مهم کلینیک تا چه دیده پاره جور شوید اغا تا به انتخال کی
دوستان و یادونه که او ته نند کانگو نروغی پاره گیگو او پا استیدیو که دکتر سب انایت سوهل پا دیاره منگتا معلومات را کی یو بلوریدون که لفرانا اسلام علیکم
دیو مریض دی استرگیم درد او سن دردم در پشیم
دا نروغم چمرا رازی که دست مشکل داری؟ خیلی افرادی که آیا تو از کم کلینیک تا مراجعه کرده؟ که تاسو داس وکه چې خپل ناروغ حتمان نیو کلینیک ته یوسی او غیب د وینې ټیسټ نه واخلي او ان شاء الله که چیرې دا ناروغ یا هر ناروغ هغه به تشخیص شي خدای نه خواسته که چیرې دا ناروغ وي نو د دې لپاره به خاص احتمامات ورته ونیسي او غیب هغه معتبر بله که ناروغ تاسو خپل سر درمل ما ورکوي او کلینیک ته یوسی او ان شاء الله به د وینې ټیسټونه او نو ټیسټونه ورته وشي او دا به تشخیص شي مننه
ساسل نظر کوم کسان زر د کانګو په ناروغي اخته کیږي کپټی له یو څه معلومات ورکړي
معمولا د دې پرسلا د کانګو ناروغي او د سی سی ایچ اف ناروغي کوم چې د حیوانات څخه د میکروب حیوانات کرامزکی او بیا د یو خاص ژوی په اساس باندې شغه کنه ورته وای په دری کې او د هغه د چل په اساس باندې د حیوانات څخه د انتقال می انسانانو ته او اکثرا هغه انسانان یا هغه کسان چې هغه د حیوانات سره زیات تماس ولري وترنران قصابان وی او یا په مسلخونه کې کار کوي او نو د حیوانات سره زیات سر کار لري نو د حیوانات په غیټه مواد کې او د حیوانات په وینه کې او د حیوانات په ټول مایات د وجود کې وجود لري که چیرې د سره تماس ونیسي او د دوی وجود انتقال پیدا کی نو دوی په دې ناروغي باندې اخته کی یو خبر پدې کې ډیر مهمه ده چې دا میکروب کله چې په حیوانات کې رامنځته شي هغه نه ناروغي کی یا په کوم خاص نه کنه نه لیدل کی نو اصلا د میزبان په حیث باندې عمل که وی صرف در میکروب زان کساتی او انسان تا انتقال وی نو پده ارتباط بانده هر کسان چه چوپانان دی او مالون نصره وی او هر کسان چه قصابان دی پا مسلخون که کار که وی او هر کسان چه پوتالن که کار که وی کباب در شی جوړوی د وخت څخه ډیر تماس د وخت سره وکنه او هغه کسان چې هغه صحی کارکونان دیدن ناروغان سره زیات تماس کړي او نو دا کسان د دې په خطر کې زیات دي چې چون شته اول د کنه په واسطه باندې د انسان وجود د حیوان څخه انتقال کوي بعد انسان څخه ډیر په اسانۍ باندې نور انسان ته انتقال دی شي
السلام علیکم
خیر وعلیکم سلام مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او کومه پوښتنه لرئ
اسادین له مینان خار څخه تاسو د کاپې په ټولو دوستانو سره سلام
وعلیکم
پوښتنه به چې دا د تر څه ویلي چې دا وجود انسان نه وینه ځای کیږي دا وینه له خولې نه راځي مثلا له دماغ نه راځي یا نور هغه د ډاکټر څخه مې توضیح کیو او بل ډاکټر څخه ویلي چې دا د حیوانات نه حیوانات مثلا یو خدای غوا او پسه دا شیان دي دا نور مثلا مخې دا سپای او دا څه بعض دي حیوانات نه هم څه تاسو کې یو خدای دی حلال مال غوښه دی سره خو دې دغه څه دي انسان ته دا مرض پیدا کیږي دغه د درې کلمې د ډاکټر څخه نه
له تاسو مننه مهرباني ډاکټر صاحب
لکه مخ شمه له دا ناروغي شته دا څو مرحله لري اول د میکرو د پټې دو مرحله دا چې په وجود کې پټ وي او تر اوسه نه کې نه نه لري کی په لاره مرحله دا چې د خونریزي څخه مخ کوي او دغه څخه چې وینه د وجود څخه زایشه د حالت را مسه کی چې هغه ته به درد او دلبدي او فراغت او دا شنو او کله کله په حلق وینه را پیدا شي یعنی په لار کې وینه را پیدا شي او کله کله دا چې د مخ او د کوم غاړه شته د سروالې رنگ پیدا کی او فشار چی شي او او رسیدې څخه یو بل مرحله راځي چې هغه د خون ریزه او یا د وینې د زای کېدو مرحله ده. دا مرحله اگر چې لنډه ده او ډېر زر رامنځته کیږي معمولا کله چې ناروغي درې ورځې یا 15 ورځې تیر شون د حالت رامنځته کیږي. حالا کدی چې پوښتنه وکړه د وینې د کوم ځای راوځي معمولا د خولې کوم د داخلي قسمتونه چدی نو دا زیات ویني کیږي او همدارنګه تجد لاندې ته پټو کې لاندې د کوم ځای شتل ته وینې راټولېږي او د یو داغ په شکل باندې پیدا کی چې هغه ته پټیشاوي او د یو ال 2 میلیمتر په اندازه باندې دغه بیا لویږي او ته تخرج لاندې دغه ځایونه او همدارنګه تسینو لاندې دغه ځایونه نو هغه ځای شغل ته پچکاری وشي او هغه ځای شغل ته تورنکت یا هغه ځای شغل سیروم تیروي په واخ کنه لاس کلک تړي هغه قسمتونه نو د وجود اکثر قسمتونه چې جلد په کرازي او داخلي قسمتونه د هضمي سیستم او د خولې د داخلي قسمت شته په دې کې دیوینه زیات زیاتیږي او کولای شي په غوته مواد کې کېدای شي نزایې شي او همدارنګه په ادرار کېدای شي نزایې شي یعنی دغه رنگ تغییر کوي یا د دې رنگ هم تغییر کوي او ځین وخت په سترګو او په غوږونو کې کېدای شي د وینې نزایات رامنځشيان د وجود د ټولو برڅخه وینې نزایې کېږي تر بیا ډیر شدید حالت او د بیا اختلاطات ورکوي او مریض کېدای شي غسخه مړ شي
خو هم د زابل ولایت تشغيل او لوړې تاثیر په تماس کې او محترم ډاکټر صاحب
علیکم سلام تو خیسه مهربانی وکئ
محترم د پښتنه د سیدا ناروغي د افغانستان په کوم ولایت کې دی او موږ کولای شو چې د ماینات د عام لابراتوارو کې وکړو او که موږ خاصو لابراتوارو ته ځو او بل کله چې په دې ناروغي باندې انسان اخته شي ټول مخکې مخکې څو کارونه باید پر کار واچي یعنی څه وکړي او په دې هکله کوم څه جواب راکړي د دې خبرو
تو خی صاحب پښتنه او کذاب کوم ولایت کې معمولا خاص ولایت د پرتور سنې طرح شوی خو هغه پیکا چې څور از مخه د افغانستان د هغه سیمو څخه چې د مرکزی سیمې د څخه یو مریض پاکستان ته لګول شوی او پیښور خورته او بیا د درمل نو شه بیت له اسلام آباد ته بیا د درمل نو شه بیرته راغی کابل ته اوس انټونی پروختون کې په سر ده اوس ته درمل لاندې ده نو دا هغه پیښه څخه چې راپور ورکړ شوی دی او دا هغه پیښه څخه خاص ولایت او خاص د سیمه چې په پوره مرتبط لري حالت نشته مګر په هغه سیمه کې چې هغه ته د حیوانات سره زیات تماس وي مثلا رمه ګلې د شبکې ډیر وی او د حیوانات محصولات څخه زیات استفاده که معمولا در افغانستان مرکزی سیمی دی او در افغانستان در شمال سیمی دی نو پده که دیشی هر غذایی که چلت مثلا در ترول سیمی زیادی دی او حیوانات زیادتر در اغده محصولات استفاده که او کارانه اخبال جون پیتره بی نو پا اغا سیمه که در اغا ناروغه در اخبار دو احتمالات زکت دیر دی نو زکت دیتا زیاد تشویش ده چه هر غلر پراتی سیمی چه هر غد مرکز خلی ری دی باید در پیغمون پاسابانده چه در ننه اخبارانه هم پده که رول لری در اخبارانه پاسابانده باید در وګو ته ورسول شي د حیوانات څخه زیات تماس او د حیوانات د محصولات زیات تماس او د حیوانات سره مثلا د لاړو د غدې وینې سره زیات تماس کولای شي د ناروغي رامنځته کی خاص ولایت په دې کې تر اوسه نه ذکر شوی مګر د افغانستان په هغه سیمو کې چې هلته مالداری ډیره ده د ناروغي کې دی شي زیات شي او کې د تشخیص معمولا مختلف معاینات ورته وجود لري چې په عام او کلینیکو کې فکر نه کوم چې تشخیص وشي د دې لپاره یو معاینه چې هغه د پی سی آر وایي چې هغه لکه قیمتي معاینه ده او په خاریاتو کې معمولا په مرکزونو کې امکان لري چې وشي او د دغه چون چې ویروسي ناروغي ده چون چې ویروسي ناروغي ده او ویروسي ناروغي معمولا لکه قیمتي ماشینري ضرورت لري چې پی سی آر په کې راځي پلمر چین ریاکشن چې د افغانستان په ځینې مرکزی روغتونونو کې شاید وجود ولري اې د پاسه تشخیص صورت نیسی مګر د دې نه کې نه کنه په اولین شاید چې ډاکټر مشکوک کیږي او د دې وینه کې دشي داسې معتبر لابراتوار ته واستوي او د دې کار د دولت پر وړاندې او د هغه کسان پر وړاندې چې امکانات لري
نور احمد له ارزان قیمت نه السلام علیکم مننه مهرباني که کومه پښتنه لري
پښتنه خدا ده د یو مرده ترتیبات باندې زنانه ده د موږ اولی سب ده د سوره ده تقریبا هغه کبه کې دلی د غسسري دانه شانتم په راپورت کې د شنو دلمو او د زړه بدوالي مو بیا دلته یو شپانه ته یو وړ انتقال کې د انت ورته د شرې نه د شرې په سختوي او کته بلې ته وایلای کله چې د شرې کې د غاډي کانګو مرجې او بل پښتنه دا د څنګه کول شي چې د نه مخنیوي وکړه
د
نو ډاکټر صاحب کده ماره مونږ تر اخیا د خپل ادرس مونږ ته وو او یې د چټک کینی او مونږ کله به سره
دا کوم ناروغي چې موږ نن خبر وړاندې کوو د کانګو په نوم باندې یا د سیسی چې په نوم باندې شنومیږي دا ناروغي زفر کوم په کې د سری دانه په وجود نه راخیږي صرف د وجود یا د پوټوکی قسمتونه یا د جلد هغه داسې حالت راځي چې هغه تقریبا د پوټوکی لاندې وینه راټولېږي او لکه ټوکی دلې حالت داسې وي او همدارنګه رنگ لک تغییر وي او د خونریزي چې معمولا په غوږ کې په سرګو کې او همدارنګه په خوله کې رامنځته کیږي حالتات چې د سرخکان او داسې حالت نوي او د سر فرق لري او کچېره د احتمالات سرخکان ته ونیول شي نو کېدای شي هغه سرمن لاندې شي او هغه خشي مګر د کانګو نارغي کېدای شي پیشرفت مصرف کی خو بیا د هم د یو دولتي روغتون سره تماس ونیسی خو مشکل درته مطرح
جانان کنو د ټولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش کلک پخ پلازم کا ودری دے اسمان بش کلک پخ پلازم کا ودری دے اسمان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش جانان جانان janan 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 پشور کی زنی زنی آوازونا اورا کناستے پا بس ایک پاسے دے روان بشے تنہایا کی وی بے درا بے دیا رسنے بجڑوں نو کور کلی لراشا نو ودان بشے ستوری خالونا پتن دوکڑا دا وطن دخ کلو ستوری خالونا پتن دوکڑا دا وطن دخ کلو کری دن شی پٹولے چراغان بش کری دن شی پٹولے چراغان بش ولس جانان کنو د ٹولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ٹولو لس جانان بش جانان 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 پلوسرو گرمو کی خی دلتا بڈیر گرانک ہلتا شو ارزان بشے دخ پل پر ہر درد سو گل نجباز تکا پخپل گل بشد گل دا خاندان بشے دات لخ پلا نم دمرا لری ولی تختے دات لخ پلا نم دمرا لری ولی تختے بس خو کزان تا دی افغان و ویل افغان بشی بس خو کزان تا دی افغان و ویل افغان بشی ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بشی ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بشی جانان 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 ندی مشکل دا نفرتنو کلی دمی نے لار واخل یقین بشی ایمان بشی بیا پتم بیگی دا پلکنو گزارنا درنا دا
ستم گھرو بینو کڑا نو سندان بشے یا بنجارے شیا ملنگ پوختنو د کسو یا بنجارے شیا ملنگ پوختنو د کسو سائل دائے زازا سلکا شاہ جہان بشی سائل دائے زازا سلکا شاہ جہان بشی بلس جانا کنو گٹو لس جانا